لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونې زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې یو ساعته خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوې د شنبې په ورځ د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د همکارۍ او موافقه په جرمني کې لاسلیک شي، او په یو بل راپور کې به واورئ چې چارواکي په جوزجان او سرپل ولایتونو کې خبرداری ورکوي که د داعش ډلې پر ضد اوس اقدام ونه شي نو په پسرلي کې به د دوی د حملو مخنیوی ستونزمن کار وي. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه به هم واورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، نن د سلواغې شپږویشتمه د ورځ ده او دا ورځ له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو سره برابره ده. د هلمند ولایت د مرکز له کرکرګا په دوهمه او درېمه امنیتي حوزه کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو زور اخیستی، او امریکا ته د او اسلامي هیوادونو د وګړو په ورتلو د بندیز په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر وړاندې د دې هیواد په محکمو کې نور اقدامات هم سوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. نن د سلواغې شپږویشتمه د او دا ورځ له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو سره برابره ده. شوروي اتحاد له نهو کلونو وروسته د مجاهدینو له سخت مقامت وروسته په دې ورځ خپل سرتیري له افغانستان څخه وویستل. د سلواغې شپږویشتمه په افغانستان کې د بری د ورځې په نوم هم یاده سوې، او حکومت دا ورځ عمومي رخصتي اعلان کړې. ټاکل سوې نن په دې اړه په ارګ کې دولتي چارواکي او پخواني جهادي مشران په یو غونډه کې هم ګډون وکړي. د پخواني شوروي اتحاد سرو لخکرو په 1950 لمریز کال د جدي په شپږویشتمه پر افغانستان یرغل وکړ، خو د افغانانو له جدي مقامت سره مخصول او له سختو جنګونو وروسته په 1980 کال کې له افغانستان څخه ووتل. د هلمند ولایت د مرکز له خرګا په دوهمه او درېمه امنیتي حوزه کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې د دوشنبې په شپه هم په درېمه حوزه کې سخته جګړه وشوه چې لږ تر لږه دوه سرحدي سرتیري پکې ووژل شول. د لښکرګا په لویدیځ کې په بشران سیمه کې د سرحدي ځواکونو د څلورمې لوا مشر سمنوال زهرګل مقبل ازادۍ راډیو ته وویل دغلته جګړه ځکه اوږده شوه چې وسلوال د خلکو په کورونو کې پټیږي.
مخکې هم درته ویلي دي چې جنگ له خطرناک جنگ ده چې دغه دښمن د خلکو د کورونه او د خلکو د سنگرونه استفاده کوي، هغه هم تسخر ګرځولي دي.
په بشران کې ځای پر ځای د ملي امنیت ځانګړي سرتیري اردو او سرحدي پولیس بیا وایي چې د وسلوالو پر ضد د تهاجمي عملیاتو لپاره پوره چمتو دي، خو مشران ورته د جنگ قومنده نه ده کړې. په همدې حال کې په هلمند کې د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان وایي چې افغان ځواکونه دا توان لري چې د وسلوالو فعالیتونه شان کړي، خو د نوموړي په وینا وسلوالو له عامو خلکو د سپر په توګه کار اخلي، او همدې ته په پام د دوی عملیات په احتیاط او رو پر مخ ځي. او د هرات پولیس وایي له ایران سره پر پوله په غوریان ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 300 کیلوګرامه نشي مواد نیولې دي. د هرات د امنیت قمانداني ویان عبدالاحد ولیزاده وایي قاچاقړونکو دا نشي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای کړي وو، او هڅه یې کوله چې ایران ته یوسي. د نوموړي په وینا د دې موادو د کشف او نیولو پر مهال د پولیسو او قاچاقړونکو ترمنځ ډزې هم تبادلې سوي دي. په دې عملیاتو کې دواړو لورو ته د مرژوبلې د رسېدو په اړه څه نه دي ویل سوي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. امریکا ته د او اسلامي هیوادونو د وګړو پرتلو د بندیز په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر وړاندې د دې هیواد په محکمو کې نور اقدامات هم سوي دي. دا فرمان که څه هم د امریکا په لویدیځ ایالتونو کې پخوا لغوه سوی، خو پرون د ویرجینیا ایالت یوې محکمې هم د دې فرمان د ځینو برخو د لغوه کولو په اړه خپل مقدماتي حکم اعلان کړ. د محکمې یو قاضي وویل د امریکا د عدلي وزارت په دې اړه چې ولې دا فرمان باید پر هغو خلکو تطبیق سي چې با اعتبار ویزې لري هیڅ شواهد نه دی وړاندې کړي. همدارس د سیاتل محکمې چې په لومړي سر کې د دې فرمان د ځنډولو حکم ورکړی وي، یو ځل بیا ویلي دي چې د دې فرمان پر ضد د دعوی استماعي غونډه به جوړه کړي. د ټرمپ مدافع وکیل غوښتنه کړې ده چې د دې قضیې نور مراحل دی د اوس لپاره وځنډول سي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ د سان فرانسیسکو د استیناف له محکمې څخه چې تیره اونۍ د دې فرمان د لغوه کېدو په برخه کې د ابتدایي محکمې له حکم سره موافقه وکړه د بلې استماعي غونډې تمه لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د یو بالستیک توغندي ورستۍ ازموینه غندلې او خبرداری ورکړی چې که پیونګیانګ د توغندیو او اټومي بمونو ازموینې بندې نه کړي نو پر ضد به یې د پام وړ نور اقدامات وسي. امنیت شورا پرون دا ازموینې چې یوه یې د فبروري په 11مه او بله د اکتوبر په 19مه وشوې په یوه خلو وغندلې او ویې ویل چې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره د شمالي کوریا فعالیتونه د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونه ده او په سیمه کې کړکیچ پراخوي. امنیت شورا د ملګرو ملتونو له ټولو غړو څخه غوښتي چې پر پینکیانګ د لګول شویو بندیزونو د عملي کولو له هڅو سره مرسته وکړي. شمالي کوریا د امنیت شورا واړه شپږ پریکړه لیکونه چې د اټومي وسلو او د توغندیو د جوړولو لپاره د فعالیتونو بندول غواړي رد کړي دي. د عراق هوایي ځواکوایي د داعش پر ضد په یوه تازه حمله کې د دې ډلې دیارلس قمندانان وژل سوي دي. عراقي چارواکي وایي په قایم ښار کې پرون پر هغې ودانۍ بمباري وکړه چې د داعش قمندانانو پکې غونډه درلوده. داسې ګمان کېدی چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي هم په دې غونډه کې و، خو په وژل سویو کې د هغو نوم نه دی یاد سوی. د عراق پوځ وایي په دې حمله کې د داعش څلور شپېته وسلوال هم وژل سوي دي. د عراق د پوځ پوینه ابوبکر البغدادي تیره اونۍ د سوریې له روقه ښار څخه پر پوله پرو د عراق قایم ښار ته انتقال سوی. تر دې مخکې هم څو ځله په هوایي بریدونو کې د داعش د مشر البغدادي د وژل کېدو او یا ټپي کېدو راپورونه خپاره سوي وو. د پاکستان په لاهور ښار کې د تیرې ورځې د ځان وژونکي حملې د قربانیانو شمیر دیارلس تنو ته لوړ سوی. په دې چاودنه کې چې د درملو پلورونکو د یوې مظاهرې پر مهال وشوه لسګونه نور کسان ژوبل سوي دي. د پنجاب ایالت د روغتیا وزیر خواجه عمران نذیر وویل په وژل سویو کې د پولیسو دوه قمندانان هم شامل دي. په پاکستاني طالبانو پورې اړوند جماعت الاحرار وسلوالې ډلې د لاهور د پرونۍ ځان وژونکي حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالو په اړه له خپلې لانجمنې تګلارې دفاع وکړه. د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل موږ نه پرېږدو چې د هغه په خبره غلط خلک امریکا ته داخل سي. په دې خبري کانفرانس کې د کډوالۍ پر موضوع د ولسمشر ټرمپ او د کاناډا د صدر اعظم په دریځونو کې اختلاف ښکارېده. ترامپ او ترودو ویل امریکا او کاناډا په خپلو کې ژورې سوداګریزي او کلتوري اړیکې لري. تو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خبرونه کې تمه ده چې د افغانستان د مالیې وزیر او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره د راروانې شنبې په ورځ د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د همکاریو موافقه لاسلیک کړي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې جګړو زور اخیستی او په جوزجان او سرپل ولایتونو کې چارواکي وایي چې د افراطي وسلوالو ډلو په فعالیتونو کې سخت زیاتوالی راغلی. له بلې خوا د کندهار سوداګر خبرداری ورکوي چې که په دې ښار کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه حل نه شي نو د ټول هیواد فابریکې به پرچاوي شي. سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په تاندې څانګې 19 پروګرام کې مو پر نورو مسایلو سربیره په دې اړه خبرې کړي چې د 12مو ټولګیو فارغان څنګه ځان ته کار موندلی شي.
لکه څنګه چې موږ د درس لپاره آمادګي نیسو، د کار د پیلولو لپاره هم باید آمادګي ولرو. آمادګي دا ده چې د هماغه کاروبار په جزئیاتو پسې وګرځو.
تاندې څانګې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له 19 پروګرام نیمې نړۍ سره په دوهم نیمای کې خپرېږي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې ستاسو پیغامونه هم اخلو. په یو ډیر ساده موضوع په دې خبرونه کې ستاسو نظر اخلو. خپل نظر د افغان بیسیم پاتسوه اتلس شمیرولې کوي او د همدې رادیو لاره د ازادي رادیو لاره په همدې خبرونه کې لنور اوریدونکو سره شریک کړئ. سوال دا دی چې کتا سو د 12م ټولګي فارغان یاست او یا په خپل کورنۍ کې د 12م ټولګي او فارغان لری د کار لپاره څه آمادګی لری او آیا د هغه اصلي هدف چې له تحصیل نه وروسته کار پیدا کول دي او همدارس له 12م ټولګي نه وروسته د پوهنتونونو لپاره آمادګی ده، د دې لپاره مو تاسو څه کړی او له خپل کورنۍ او د کورنۍ لغړو سره تاسو څه مرسته کولای شئ؟ تکراروم خپل نظر د افغان بي سیم پاته سو اتلس شمیرول کی په همدې خبرونه کې له نور اوریدونکو سره شریک کړي. او اوس ورزو د خبرونه راپورنو ته ټاکل شوی چې د راتلونکو شنبه په ورځ په جرمني کې د افغانستان او اروپאי ټولنې ترمنځ د ګډو همکارۍ موافقه لاسلیک شي. تمه ده چې د افغانستان له لوري د مالیه وزیر اکلیل حکیمی او د اروپאי ټولنې لخوا د اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤله فدریکا موګیرینی دا موافقه لاسلیک کړي. د مالیه وزارت وایي دا موافقه د دواړو خواوو خو په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره مهمه ده. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
ټاکل شوی ده چې راتلونکي شنبه د جرمني په مونشن ښار کې د مشارکت او پراختیا په نامه د افغانستان او اروپای ټولنې د ګډو همکارۍ او موافقه لاسلیک شي. افغان چارواکي وایي د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤله فدریکا موګیرینی او د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی به د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې دا موافقه لاسلیک کړي. د مالی د وزارت وین اجمل عبدالرحیم زیتی رشپه ازادي رادیو ته ویل د دې موافقې پر بنسټ به د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ همکاري په مختلفو برخو کې پراختیا عمومي.
هدف از موافقت نامه ای است که در قسمت تداوم همکاری های
دی وی د دې توافقنامې هدف د پراختیا، سولې، کلتوري برخه او د مدني ټولنې په چارو کې د اروپای ټولنې چې زیات هیوادونه غړي دي د همکاري دوام دی. دا د اروپای ټولنې د مرستو د دوام تمدید دی. په همدې حال کې اروپای ټولنې په یوې اعلامیه کې ویلي دا توافقنامه له 2014 نه تر 2040 کال پورې د تحول په لسیزه کې له افغانستان سره د اروپای ټولنې ژمنې ته عملي بڼه وربخي. له افغانستان سره د اروپای ټولنې او نړیوالو د همکاریو په اړه تیر میلادي کال د بروکسل په غونډه کې موافقه شوې وه. د افغانستان د مالی د وزارت وین افغانستان لپاره د موافقې د ګټو په اړه وایي
په هر اندازې کې هماهنګي بیان د حکومت افغانستان او جامعه جهانی
دی وی هر څومره چې د افغانستان او نړیوال ټولنې ترمنځ د مرستو د دوام د پروژو د تطبیق او نورو پروګرامونو پړه هم غږی موجوده وي هغه مر د افغانستان په ګټه ده. دا به حتی د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي. له افغانستان سره د اروپای ټولنې توافق د نورو مسئلو سربیره په بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقوقو پر خوندیتوب زیات ټینګار کوي. د قانون حاکمیت، د کلیو پراختیا، پوهنه، ساينس او ټکنالوژي، د پیسو لوینځلو او تروریزم سره مبارزه په دې دوه اړخیز توافق کې شامل نور مواد دي. اروپای ټولنه وایي د دې موافقې لاسلیک اروپا او افغانستان ته لاره پرانیزي چې د اټومي امنیت، د ډلیزې وشنې د وسلو د پراختیا د مخنیوي او د اقلیم د بدلون په برخه کې هم په ګډه کار وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د لښکرګاه ښار په شاوخوا له هم تودې جګړې روانې دي. شپږ میاشتې کېږي چې په دوهمه او درېمه امنیتي حوزو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې کېږي. د هلمند پر چارواکو له دې کبله هم انتقادونه په زیاتېدو دي چې د عملیاتو موسم او فرصت له لاسه ورکوي، خو د ښار پر شاوخوا ناامني او وسلوال پر خپل حال پاتې دي. په لشکرګاه کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دای د درېمې امنیتي حوزې اړوند بشران سیمې ته تللی. دای وایي د دواړو غاړو ترمنځ د روانو جګړو له کبله سلګونه کورونه ویجاړ او لارې کنډو کپر شوي دي.
د همویو ټنګونو په یوه کتار کې د لشکرګاه په لویدیځ کې بشران ته ځو، چیرې چې د معمول په څیر هر وخت خو د دوشنبه په شپه درنه جګړه وسوه چې د مسولینو په خبره دوه سرحدي پولیس پکې ووژل شول او یو شمېر نور یې ټپیان شول. زموږ د همویو ټنګونو کتار ته په غسیمه کې چې ملکي کسان اوسېږي ماشومان لاسونه پر تندي نیسي او سلام کوي. سپینه کوټه د لشکرګاه په لویدیځ کې د مختار کم ترڅنګ د درېمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې موقعیت لري. که څه هم یو ځل د افغان ګډو ځواکونو له لوري عملیات وسول او ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې. خو شپږ میاشتې کېږي چې ګڼ شمېر افغان سرتېري په بشران او سپینه کوټه سیمه کې د وسلوالو د سپکو او ډله ییزو بریدونو په ضد د لشکرګاه ښار څخه دفاع کوي. د ملي امنیت د خاصو کتاتو ترڅنګ ملي اردو او سرحدي پولیس عملیات ته چمتو دي، خو دې ته انتظار کوي چې مسؤلین یې د پیل اجازه ورکړي. د سرحدي پولیسو یو شمېر سرتېري وایي که څه هم په هره جګړه کې وسلوالو ته تلفات رسیږي، خو بیا بیا بریدونه کوي. دوی غواړي چې چارواکي ورته ژر د عملیاتو د پیل اجازه ورکړي.
تقریبا د څلور میاشتو رابدې خوا څخه موږ دلته یو دغه د سپینې کوټې کمربند دی چې دښمن خپل ټوله توانایي دلته په کار اچولې وه. څه امکانات چې درلود دلته په کار اچولې وه، ډېرې ماهر خزې جوړې کړې وې، دا ساحه مو ځینې ونیوله، دښمن ته مو سخته لپاته هم ورکړله.
موږ ته مشرانو اجازه نه ده راکړې چې موږ مخته ولاړ شو، مخته کلی شو، دا ځای موږ نیولی شو. مو مات رو هر څه رو هر څه مهمات هر څه رو خو مقصد مشر
دغه سرتیرو د وسلوالو سره د لشکرګاه په وڅنډه کې په ډیرو ګڼ میشتو او زراعتي سیمو کې سنګرونه نیولې دي. که څه هم په ځینو کروندو غنم کرل سوي دي، خو د لویو مرمیو د استعمال او هوایي بمبارد له امله اکثره کورونه نړېدلي او د عامو خلکو باغونه او کروندې سوځېدلي دي. دلته بعضې پلچکونه جوړ دي، خو د افغان سرتیرو پوستو ته چیرمه نړېدلي پلچکونه د سرحدي پولیسو لخوا په لرګیو او ان د جوارو په کړبو رغول سوي دي چې وسایل پرې تګ راتګ نشي کولی، اما انسانان په ډیر احتیاط پرې تیریږي. سره له دې چې حکومتي سرتیري وایي په یاده موده کې یې په زرګونو ماینونه خونسا کړي دي، خو د پاتې ماینونو له ویرې د ټانګونو تر لږ مزل وروسته موږ په مشخصو نریو لارو د جنگ لومړۍ کرښې او سنګرونو ته ځو. د سرحدي پولیسو د څلورمې لیوا قمندان سمونوال ظاهرګل مقبل وایي په بشران کې جګړه ځکه اوږده سوه چې وسلوال هر ځای ماینونه نږدي او د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي.
اوس هم په عملیاتو کې یو، عملیاتو پلان کړي دي. مخکې هم درته ویلي دي چې جنگ لکه خطرناک جنگ ده چې دغه دښمن د خلکو د کورونه او د خلکو د سنگرونه استفاده کوي، هغه هم تصفر ګرځولي دي.
د جګړې د بیلابیلو نورو سیمو ترڅنګ د بشران او اړوند ګڼ میشتو سیمو نامنۍ په داسې حال کې اوږدې سوي چې په سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو کډه سوي دي او د حکومت له لورې د عملیاتو په تمه یخی او بارانی شپه تر خیمو لاندې یا په کنډوالو کې تیروي. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند د جګړې لومړی کرخي راپور مو اوریده. افغان چارواکي وایي په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په ګډون د وسلوالو فعالیتونه پراخ شوي دي. د دوی په وینا یوازې د داعش د وسلوالو شمیر شاوخوا 200 کسانو ته رسیږي. چارواکو په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې که دا ډلې د حواله تودېدو مخکې ونه ځپل شي، نو ښایي د شمال امنیت له سخت ګواښ سره مخامخ شي. دا د په دې اړه د راپور جزئیات وړاندې کیږي. په داسې حال کې چې د هیواد په شمال کې د سره صلیب د شپږو کارکوونکو د وژنې په اړه تحقیقات لا هم روان دي، د جوزجان او سرپل چارواکي وایي یوازې د داعش ډلې شاوخوا 200 وسلوال چې بهرني تروریستان روزنه ورکوي د دې ولایتونو په سیمو کې فعال دي. د جوزجان والي وایي دا کسان په قوشتېپې او درزاب ولسوالیو کې د 15 کورنیو لخوا چې پاکستاني، ازبکستاني او چچنیایي جنګیالي پکې دي روزل کیږي. د جوزجان والی مولوی لطف الله عزیزی د یک شنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل د وسلوالو د سیمې خلک خورا اندېښمن کړي او زیاته یې کړه چې د دوی د فعالیتونو مخه باید د پوځي عملیاتو له لارې ونیول شي.
امیدوار است یک جلسه مشترک امنیتی گرفته شوه به ارتباط پاکسازی در ساحه و در آینده که پاتکفار نشوه.
مولوی عزیزی خبردارای ورکړ چې کدا وسلوال اوس ونه ځپل شي، نو پر روان پسرلی کې به د دوی دورانکارو فعالیتونو مخنیوي ګران کار وي. په همدې حال کې دفاع وزارت په نږدې راتلونکو کې په شمال کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي او وایي چې د دې عملیاتو پر پلان کار روان دی. د دفاع وزارت د تفتیش رئیس جنرال سردار محمد ابوالفضل چې د سره صلیب پر کارکوونکو د برید د پیښې په اړه د څېړنې په مقصد جوزجان ولایت ته تللی وایي د شفق په نوم د عملیاتو په نتیجه کې به ورانکارې ډلې وځپل شي. له بلې خوا د سرپل چارواکي په سیاد ولسوالۍ کې د داعش ډلې په لیکو کې د هغو ازبکستانی وسلوالو د راټولېدو خبر ورکوي چې مشر یې د دوی په وینا د وژل شوي تروریست تا طاهر یولداش زوی دی. لدې مخکې هم چارواکو آزادۍ راډیو ته په دې سیمه کې د یولداش د فعالیتونو خبر ورکړی و، خو جزئیات نه و څرګند. د سرپل دی والی ویان زبیح الله امنی آزادۍ راډیو ته وویل چې د ظاهر یولداش ډله ښه امکانات لري.
تعدادی از فامیلای خارجی تحت رهبری پسر طاهر یولداش به نام ظاهر یولداش، اونا با یک امکانات و تجهیزات مالی در برخی از مناطق ولسوالی سیاد از جمله مشاطور جابجا شده و در صدد سربازگیری برای گروه داعش است.
د هیواد په شمال کې د ظاهر یولداش د فعالیت په اړه د چارواکو ادعا تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د وسلوالو طالبانو یو ویان قاری محمد یوسف احمدی هم پرون په یو بیان کې د هیواد په شمال کې په سرپل ولایت کې د داعش ډلې موجودیت رد کړ او ویل چې هلته یوازې طالبان فعال دي. خو د سرپل د والی ویان زیاتوي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو ځینې قمندانان لیوالتیا لري چې د داعش ډلې په لیکو ورګډ شي.
د افغانی سیم مخابراتی شرکت مشتریان د آزادی رادیو خپرونې په موبایل تلفونونو کې اوریدای شي. که د افغانی سیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمېره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
د کندهار سوداګرو او صنعتکارانو د برېښنا د پرچاوۍ او کمښت له کبله سر لننه د خپلو فابریکو د تړل کېدو ګواښ کړی. دوی وایي که حکومت د برېښنا د پرچاویو ستونزه حل نه کړي، نو په ټول هیواد کې به د صنعتي پارکونو دروازې وتړل شي. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د سوداګرو دې اعتراضي غونډې ته ورغلی و.
حکومت څخه د باد غوښتونکي یو تر هغه ساعت پورې یو چې یا موږ تباه کړي یا بندیان کړي یا کندهار ته تباه کړي.
د کندهار سوداګرو او صنعتکارانو د دوشنبه په ورځ په کندهار پریس کلب کې په یو اعتراضي غونډه کې وویل چې سر له سه شنبې به په دغه ولایت کې د برېښنا د پارچاوي او کمښت په وجه 200 فابریکې وتړي چې له امله به یې 4000 کسان بېکاره سي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصرالله ظهیر وویل حکومت د سولر او وارداتي برېښنا د آماده کولو ژمنې کوي، خو دوی د تیرو درو کلونو راهیسې د غیر منظمې برېښنا له امله زیانونه ګالي. د کندهار د صنعتکارانو د اتحادیې مشر حاجي باری داد وایي د کندهار په صنعتي پارک کې له 1500 فابریکو څخه یوازې 200 فابریکې پاتې دي. د نوموړي په وینا د برېښنا د نشت له امله سوداګرو د دغه فابریکو ماشینونه په پاکستان کې په کباړ خرڅ کړل.
موږ سره وعده سوي دي چې موږ تاسو ته برق درکوو او څلوېښت ساعته برق درکوو. څلوېښت ساعته برق په کمېدو سره نن رالی پر درې میګاواټه ولاړ دي، ځکه چې 200 کارخانو ته درې میګاواټه برق ورکي، هغه مطلقا د اوبو او یا د
د کانفرنس په وروستیو کې برخوالو د یو پریکړه لیک په خبرولو سره ګواښ وکړ که چیرې حکومت د برېښنا ستونزه حل نه کړي، نو په ټول هیواد کې به د صنعتي پارکونو دروازې وتړي.
د ټولو صنعتکارانو دا پریکړه چې سه‌شنبې ورځ د روان کال د 28 تاریخ موږ ټول فابریکات تړو، تر هغه مهاله به تړلي نه یو کندهار بلکې د ټول افغانستان صنعتي پارکونه او د دوستان د تزمرسو د غازو شرکتو د صنعتکارانو او د کسبکارانو ته د تزمرسو د کړه سر د سبا موږ خپل ټوله کاروبار په ټپه درو.
د کندهار په صنعتي پارک کې دغه 200 فابریکې د پلاستیک جوړولو، وسپنې ولې کولو، غوړوي، کاغذ، پنبې او یو شمېر نور برخو کې تولیدات وړاندې کوي. د دغه فابریکو لپاره څو کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتو په مرسته د 10 میګاواټه ډیزلي برېښنا امکانات برابر سوه، چې په وروستیو کلونو کې افغان حکومت د دغه برېښنا د چمتو کولو مسؤلیت واخیستی.
د بشري حقونو د څار ټولنې یو هیومن رایټس واچ په خپل یو نوي راپور کې پر پاکستان تور لګولی چې تیر کال شاوخوا 3,50,000 افغان کډوال په زور خپل هیواد ته ستانه کړي دي. په دې جبري ستنېدنه کې د کډوالو نړیواله اداره یو ان ایچ سی آر هم د بشری حقونو د څار د ټولنې د اداله مخلاص لري. راپور وايي په 2014 میلادي کال کې د راجستر شویو کډوالو په ګډون 600,000 افغانان د پاکستان لخوا د فشار په نتیجه کې خپل هیواد ته لیږل شوي دي، چې وايي دا په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه شمېره ده چې په جبري ډول ستنېږي. د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل د دې راپور په اړه په ژنیو کې د یونیسیار له عمومي ویان بابر بلوچ سره مرکه کړې.
بابر بلوچ صاحب د هیومن رائټس واچ لخوا یو تفصیلي رپورټ خپور شوی دی، او په دې رپورټ کې پر یونیسیار تور لګیدلی دی. دوی وایي تیر کال چې له پاکستانه ګڼ شمېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه سول، په دوی کې اکثریت یې په جبري توګه افغانستان ته ولېږل سول. وایي چې په دې کې خپله د یونیسیار لاس و. د دوی د دې تور په اړه به څه وایست؟
داسې یو چې تیر کال افغانانو دپاره په پاکستان کې ډېر آسان کال نه و. دا چې خدشات اندیشنا چې د هیومن رائټس واچ په رپورت کې راغلی وو، دا خو مونږ حکومت سره دا غیدلی وو په تیر کال باندې. دوی چې خدشات چې په دې کې اظهار کړي دي، نو دا خو مونږ خدشات ته تیر کال، لیکن دا د رپورت ماخص یې د دې نتیجې سره موږ په یونیسیار کې اتفاق نه لرو. وو په تیر کال کې 3,00,000 نه زیات افغان بیرته خپل هیواد ته ولاړل، لیکن په دې کې دا نتیجه اخیستل کې چې په دې کې ټول په فشار وجه یا جبرن کللیو، دا ټیک نه دی صاحب.
دوی په دې رپورت کې دا ویلي دي چې یو ان ایچ سی آر به مخکې دغه افغان کډوالو ته سړیسر $200 ورکول، خو تیر کال یې د همدغې پروسې د چټکې کولو لپاره دغه پیسې ورزیاتې کړې او $400 یې کړې. نو وایي دا د دې سبب سو چې ډېر شمېر افغانان له ویرې یا له ډار ستنېدو تیار شول.
هغه عوامل چې په تیر کال کې په کار وو، چې په هغه کې دا هم شامل وو چې حکومت پاکستان دا افغانانو ته د دوی خلاف ډېر زیات آپریشن یو په سیکورټي په بابت باندې. بیا د افغان حکومت خپل چارواکونه دا ویل چې اوس بس دې تاسو راځه خپل کور ته، او د دې سره نور معاشي ستونزې هم افغانانو ته پاره وو. لیکن هر کله چې دوی دا ستونزې سره مخامخ شوي، نو مونږ حکومت سره خبرې کړې، لیکن دا ویل چې مونږ د مرست زیاتول د دې وجه دا و چې افغانان بیرته کور ته لاړل. صاحب ستاسو په خبرې چې کور بارول آسان خبر نه دی، او د دې نه مخکې افغانان خپل مونږ ته ویل چې دا مرسته چې مونږ هغوی ته په افغانستان کې ورکو هغه ډېر زیات کم و. اول دا $100 بیا مونږ لاړلو د هغو امدادي حکومتو سره خواست مې وکړه چې دوی تاسو مرسته زیاتو کې $200 سو، اوس $400 سو. نو د دې مقصد هغه دا دی چې دوی ستونزې په افغانستان کې کم سي. نو دا چې د رپورټ راغلی دی، دوی سره خو مونږ د دې رپورت هغه مخاص یا نتیجې سره خو مونږ اتفاق نه لرو صاحب.
د یو ان ایچ سی آر د ستنېدنې د پروګرام په برخه کې خو په تیرو شاوخوا 10 یا 12 کلونو کې چې کوم افغانان ستانه شوي دي، په بل هیڅ کال کې دومره زیات شمېر افغانان نه دي ستانه شوي لکه تیر کال چې ستانه شوي وو. نو تاسو فکر کوئ چې آیا دغه ټول افغانان چې تیر کال ستانه شوي وو دا په خپله خوښه تللي وو؟
دا پروسه خو کال 2002 کې شروع شوی وو. لومړی کال کې 10,00,000 سره زیات افغانان د بغیر د یونیسیار مرسته نه تللی وو، او بیا په دا ټولو کالو کې افغانان په خپل خوښه سره هر کله چې هغوی دا ویلي چې هغوی د پاره هلته وضع برابر ته دوی تللی وي. مونږ دا وایي چې د تیر کال افغانانو د پاره په پاکستان کې ډېر زیات آسانی نه وو، لیکن دا ویل چې ټول افغانان جبرن پاکستان سره تللی وو دا ټیک نه دی.
د رپورټ په اساس دوی له ګڼ شمېر هغو افغان کډوالو سره چې تیر کال ستانه شوي دي افغانستان ته، له هغوی سره مرکې کړې دي. وایي چې هغوی په افغانستان کې د هغو افغان کډوالو غوندې چې پخوا به په خپله خوښه تلل، هلته نه خپل کورونه لري او نه خپل روزګار شته، او دا د دې سبب دی چې وایي دوی په زور تیر کال شړل شوي وو. له دې خبرې سره څومره جوړ یاست؟
هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته تللي دي 4 میلیون سره زیات په 15 کال کې، هغلته وضع خو برابر نه ده. دوی خپل ستونزه لري، ډېر زیات مشکلات لري. د تیر هفتې د حکومت پاکستان چې اوس بیان چې هغوی دوی د PUR کارت ته دوام ورکوي، هغه افغانان چې رجسټر شوی نه دي هغوی ته رجسټر کوي، بیا ویزې د پاره لار اسانه. نو دا خو ټول هغه خبرې وو چې تیر کال تیر شوی وو. اوس چې مونږ وګورو، اوس هم په پاکستان کې 14,00,000 افغانان کډوالي میشته دي، او هغوی باندې اوس خو فشار نشته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویان و چې له ژنیو څخه د ټلیفون په کرښه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدر من اوریدونکو زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري تاسو کولای شئ چې د امریکا او همدارس د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه مرکه او تحلیلونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. ستاسو اس ام اسونه به هم واورو. خداشه بچي د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دی. رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
نن د سلواغې شپږ ګشته مده او دا ورځ له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو سره برابر ده. د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه په دوهمه او دریمه امنیتي حوزه کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د هرات پولیس وایي له ایران سره پر پوله په غوریان ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 300 کیلو ګرامه نشه مواد نیولې دي. امریکا ته د اسلامي هیوادونو د وګړو پر ورتلو د بندیز په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر وړاندې د دې هیواد په محکمو کې نور اقدامات هم زور اخیستی. د عراق هوایي ځواکوایي د داعش پر ضد په یوه تازه حمله کې د دې ډلې دیارلس قمندانان وژل سوي. د پاکستان په لاهور ښار کې د تېرې ورځې د ځان وژونکې حملې د قربانیانو شمیر دیارلس تنو ته رسېدلی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالو په اړه له خپلې لانجمنې تګلارې دفاع وکړه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر او د کاناډا صدر اعظم پرون په سپینه ماڼۍ کې وکتل. ډونالډ ټرمپ او جاستین ترودو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو پر پراخوالي ټینګار وکړ، خو د کډوالۍ په اړه د امریکا او کاناډا د مشرانو دریځونه له یو بل سره څرګند توپیر درلود. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ په اړه خپلې پالیسۍ دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ده په وینا بد خلک به پرې نږدي چې امریکا ته داخل شي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې تېره ورځ په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جاستین ترودو سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وکړې. ډونالډ ټرمپ وویل دی هغه څه کوي چې د زیاتو انتخاباتي کالجونو تر ګټلو وروسته یې ژمنه کړې وه. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له کاناډا سره د امریکا شمالي پوله پوره خوندي ده او کنه، د امریکا ولسمشر ویل دی وایي سړی هیڅکله نشي کولی پوره باوري اوسي، خو څرنګه مې چې مخکې ویل ور له مخه په دې برخه کې معتبرې هڅې پیل شوې دي. د کاناډا صدر اعظم بیا د کډوالۍ په اړه د خپل دریځ د روښانه کولو په ترڅ کې ویل چې کاناډا به په دې برخه کې خپلې پرانستې تګلارې ته دوام ورکړي. جاستین ترودو زیاته کړه
Canada has always understood that keeping Canadians safe is one of the fundamental responsibilities of any
دی وی کاناډا په هیګی چې د خپل اتباع خوندې ساتل د هوا د هر حکومت اساسي مسؤلیت ده. دا هغه څه دي چې موږ پرې زیات تمرکز کوو. په عین وخت کې موږ باید خپل ملي امنیت پر سر له کومې معاملې پرته د کډوالو پړه خپل پرانستي پالیسي ته هم دوام ورکړو. د متحده ایالاتو ولسمشر د کډوالو پر وړاندې د خپل سخت دریس پترس کې په یو اجرایي فرمان سره امریکا ته د وو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو بندیز اعلان کړ. خو د امریکا د استناف محکمې بیا تېره اونۍ د ډونالډ ټرمپ د دې فرمان د نه عمل کېدو په اړه د ابتدایي محکمې پریکړه تایید کړه.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري او اوس هم اورو چې تاسو په خپلو اس ام اسونو کې د هغه موضوع په اړه چې مونږ یاد کړی و څه ویل دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
سلطان صادق مقبل د پکتیا ولایت له پټان ولسوالۍ څخه لیکي چې دلته اکثره د دولسم ټولګي فارغان وزګار دي. اسلامیار د پکتیا ولایت له جانخیل ولسوالۍ څخه لیکي په افغانستان کې چې ځان ته کار پیدا کوي نو باید عملته څه واسطه ولري او یا باید پیسې ولري، نه دا چې ته څومره قابل یې. بصیر هیلمن له کابل لیکي په 1922 هجري شمسي کال کې د کابل د بګرامیو د پوهان عبدالشکور رشاد لیسې په اعلی درجه فارغ شوم. پوهنتون ته بریالی شوم خو د کورنۍ او اقتصادي ستونزو له کبله پوهنتون رانه پاتې شو. خو چې کومې ادارې ته اوس ورځم راته وایي چې دولسم پاس ته دنده نه ورکول کیږي. نور احمد الکوزای د هلمند څخه لیکي، زه د دولسم ټولګي څخه فارغ یم، غواړم چې د ملي اردو افسر شم خو کورنۍ اجازه نه راکوي، نو ځکه زه هم بیکاره ناست یم. زبیر احمد ژوند له هلمند لیکي، خلکو لوړې زده کړې کړي او ماسترۍ لري، خو له امله دادی چې قومي واسطه او پیسې نه لري، نو ځکه وظیفه نه ورکول کیږي. او یو بل اوریدونکی روزی خان له کابل لیکي، دا افغانستان دی، دلته دولسم او یا پوهنتون هیڅ په درد نه خوري، فقط واسطه یا قدرت یا ډالر چلیږي. ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، د هم د خبرونه پورستي برخه کې لومړی تاند څنګه د ځوانانو 19 پروګرام او ورپسې به نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی 19 پروګرام اوري.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد
دا تاندې څنګه مینوالو سلام. دا ونه یې پاردې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي یا یې نشي پیدا کولی. دوی له کومو طریقو څخه په استفادې سره ځان ته کار پیدا کولی شي.
هیچ چاته وظیفه خپل کور ته نه راځي چې یو څوک دروازه در وټکوي او تاته ووایي چې پلانکي ځای کې کار دی، او دغه کار به ته وکړې او دومره معاش درکوو. په کار پسې به خپله ګرځې.
که په ریاست ته نه کامیابېږي، کېدای شي آمریت ته به کامیاب شي. که آمریت ته د دوی نه تکړه کسان وو، نو دوی بیا کېدای شي خپل چانس د مدیریت دپاره وازموي.
هر کال بشمیر ځوانان له پوهنتونونو څخه فارغېږي، خو په دوی کې یوه لویه برخه نه کامیابېږي چې د ځان لپاره مناسبې دندې پیدا کړي. په دولتي ادارو کې له ستونزو سره سره یو شمېر دغه ځوانان د خپلې تنبلۍ له کبله ډېره موده بېکاره پاتې کیږي. ځینې خو یې د کار پیدا کولو ته هیڅ ډول تیاری نه لري. د بېلګې په ډول دوی له وخت سره برابره سیوی نه لري، په کار پسې نه ګرځي، له کاروباري خلکو سره مشورې نه کوي، او تمه یې دا وي چې څوک کور ته پسې ورشي او ورته ووایي چې ته مقرر شوی سبا راشه. خو افغان لیکوال جاوید اوربل وایي که کار غواړي پسې ځې به.
لکه څنګه چې موږ د درس لپاره آمادګي نیسو، د کار د پیلولو لپاره هم باید آمادګي ولرو. آمادګي یې دا ده چې د هماغه کاروبار په جزئیاتو پسې وګرځو. خصوصا هغه کسان چې په ادارو کې کار کوي، هغه کسان چې مثلا آزاد کاروبار کوي، که د دوی علاقه یې چې هماغسې آزاد کاروبار شروع کړي یا مثلا په یوې ادارې کې کاروبار شروع کړي، هغه کسان چې په دې برخه کې تجربه لري عملا مصروفه دي، هغوی ته دې ورسي سره کم ته یوې ادارې ته ولاړلې. هغه چې کمی خبری و سره شریکی، کمی خبری تجربه ورته وای، هغه د لمړنۍ ورځی کمی خاطرې چ ورته وای، هغه د سړی رسیا تم رسته کوي. اوس په افغانستان کې ځین انټرنیټي سایټونه دي، هغه کې پورس باندې په سلګونو او په پلسګونو نه وسی په اعلانې شي. یا مثلا کدوی معرفت وزارت کې کار کول غواړي، یا مثلا په نور وزارتونو کې کار کول غواړي، نو هغه انټرنیټي سایټونه لري، باید عمل تورسي. هغه هلته چې څومره کسان ته ضرورت لري، حتمان اعلانونه هلته خپره سوي دي.
په افغانستان کې چې یو ځوان څو ځله خپل سوي د کار لپاره مختلفو ادارو ته ولیږي او بیرته مثبت ځواب ترلاسه نه کړي، ناهیلی شي او بیا نورو ادارو ته خپل سوي نه لیږي. خو جاوید اوربل د داسې یوې نجلۍ کیسه کوي چې په دریو میاشتو کې یې 2000 ځله خپل سوي مختلفو ادارو ته لیږلې وه.
یو خارجي ټرینر و، هغه د خپلې خور خبره کړې وه. زما خور درې میاشتې بیکاره سوله، وایي هغې په دې درو میاشتو کې هر ورځ دې شوې ادارو ته خپلې سوي ګانې لیږلې وې. وایي وروسته له درې میاشتو هغه کامیاب سوې، یوې ادارې ته ورغله، په هماغه ځای کې اوس دومره معاش اخلي چې زه چې لس کاله د کار تجربه لرم، زما تر معاش زیات دی. نو ځوانان دې په داسې ادرسونو پسې وګرځي چې هلته د دوی د خوښې وظیفې پیدا کیږي. هیچ چاته وظیفه خپل کور ته نه راځي چې یو څوک دروازه در وټکوي او تاته ووایي چې پلانکي ځای کې کار دی، او دغه کار به ته وکړې او دومره معاش درکوو. په کار پسې به خپله ګرځي.
د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی وایي یو شمېر ځوانان له ځانه ډېرې غټې تمې لري. دوی سره له دې چې لوړو او منځنیو دولتي بستونو ته هیڅ ډول تیاری او تجربه نه لري، هیله یې دا وي چې مقرر شي. خو د هغه په خبره هر کس باید له خپلې بړستنې سره سمې پښې وغځوي.
کانکور امتحان کې تاسو همیشه متوجه یاست چې یو فرد غواړي چې زه باید تب وایم، مګر چې کله ازموینه ورکړي نمرې ټیټې دي. نو داسې خو مه کوه ستا که تب دې غوښتنه ده، خو بیا دا شرط وایي چې کوشش کړي هغه ټارګټ ته ځان ورسوي. که هغه ټارګټ ته ځان نسي رسوي، کوشش کړي بیا ټیټ پنځي، خو باید ته باید ولولې، ته خو خپل د ژوند د چانس خود استفاده وکړې. همدا شان په امتحانونو کې هم همداسې ده، چې دوی کوشش دي دي وکړي که په ریاست ته نه کامیابېږي، کېدای شي آمریت ته به کامیاب شي. که آمریت ته د دوی نه اړ کسانو نور تکړه کسان وو، نو دوی بیا کېدای شي خپل چانس د مدیریت دپاره وازموي. یعنی دا دې د خپل د ژوند د همیشه استفاده وکړي، داسې کلونو کلونه دا سړی بېکاره پاتې.
هغه ځوانان چې پوهنتونونه یې لوستي ځکه ډېر وخت دندو ته نه شارټلس کېږي چې تجربه نه لري. خو عبدالفتاح احمدزی وایي دوی په داسې یوه طرحه کار کوي چې محصلانو ته د تحصیل پر مهال د عملي کار زمینه هم برابره شي.
د دوی لپاره یوه نوې طرز العمل یا نوې طرحه جوړه شوې ده زموږ د وزارت له خوا نه، چې زه هیله مند یم په خیر زر ته زره عملي شي، چې هغه داسې یو سیستم ده چې هر محصل به هر پوهنځي کې چې زده کړه کوي ده ته د شپږ میاشتو لپاره یوه کاري زمینه ورته برابرېږي په شکل د پارټ ټایم، چې دی به په هغه مربوطه برخه کې چې دا ډېر زیات مهم ده. مثلا یو محصل د په زراعت کې زده کړه کوي، ده ته باید په زراعت وزارت کې هلته پارټ ټایم دپاره دنده ورکړي چې د شپږ میاشتو لپاره، چې د دغه شپږ میاشتې د ده ټوله کاري تجربه بس ورته کافي ده. دی بیا ضرورت دې ته نه چې دنه بیا څوک د کاري تجربې د نورې پوښتنه وکړي چې ته دا تجربه دې کمه ده یا دا کافي نه. دا ده ته کافي او کاري تجربه ده. څلور کال وروسته دی د پانتونه فارغېږي، همزمان د کاري تجربه هم ترلاسه کړې ده، په غذا کې دی کار کوي، په معادل د یو پیسو هم کار کوي، دته یو پیسه هم ورکول کېږي. یعنی دا یو ډېر ښه امتیاز دی دوی ته ورکول کېږي. انشاءالله زه هیله من دې ته یم چې دغسې برنامې د نورې هم پراخې سي او دا تر کار لاندې دي. انشاءالله دا زه هیله من یم چې دغه نوي راتلونکي تحصیلي کال کې انشاءالله عملا خپل کار پیل کړي.
په نورو هیوادونو کې خلک له حکومت څخه دا تمه نه کوي چې حتمی دي دوی ته دندې ورکړي، بلکې خپل هڅه کوي او شخصي کاروبار پیلوي. خو په افغانستان کې ډیر وخت ځوانان شخصي کاروبار ته زړه نه ښه کوي. د کاري جدولو په برخه کې مشاوره آزاده تاجدار وایي که چیرې موږ په دې تمه کینو چې حکومت او موسسې به کار راکوي، خپلې وړتیاوې له لاسه ورکوو.
اگر جامعه افغانستان به خصوص جامعه جوانا
که افغانی ټولنه په ځنګړې توګه د ځوانانو او ښځو قشر و غوړی هیواد د پرمختګ پر لور بوځي، ټولنیز او فرهنګي بدلونونه راولي، باید لومړی په خپل ځان کې د بدلون انګیزه رامنځته کړي. موږ اوس په دې سیمه کې له ګڼو ستونزو سره مخ یو، خو که فکر وکړو چې حکومت، خصوصي سکتور یا موسسې موږ ته د حل لارې پیدا کوي، موږ خپله وړتیا بایلو. په لومړۍ درجه کې باید پر خپل ځان ایمان ولرو او حل لارې خپله پیدا کړو. مختلفې طریقې شته چې دغه حل لارې طرح کړو، پیدا یې کړو، همکاري وکړو او
همکاري وکړو، خلاقانه باشیم.
د شتاب افغانستان مرکز مشر اجمل پیمان وایي ډیر ځوانان له دې کبله شخصي کار نه پیلوي چې پیسې ورسره نه وي او دا د ځان لپاره غټه ستونزه بولي. خو د پیمان په باور د پیسو نه درلودل ستونزه نه ده.
پانګه اصلا ستونزه نه ده، خصوصا په دا اوسني شرایط کې په افغانستان کې. ستونزه چې اول شروع کیږي په یو تجارت کې هغه دا ده چې باید یو متشبث یا کارآفرین اول باید یو طرحه ولري مکمل، هغه لپاره بزنس پلان ولري، بزنس ماډل ولري، خپل کسټمرز مشتریان باید وپیژنې، خپل مثلا بودیجه هر شی رو مکمل کړي، هغه نه بیا باتور باندې یو څه عملی کار کړي، خپل د تولیدات یا د خدمات یو نمونه ولري. هغه نمونه باید لارت خپل مشتریان سره امتحان کړي چې څنګه هغه شی چې دی غواړي مشتریان هم غواړي کنه غواړي. پس لاغه کې ته خپل طرح هغه مکمل طرح بش پړ کې او لارت یو پنګوال سره مخامخ کښېنی، بیا د دې چانس زیات دی چې هغه پنګا چونه وکړي. تاسو
کاری جدون کې وایي که ځوانان وغواړي او هڅه وکړي په هر ډول شرایطو کې ځان ته دنده پیدا کولای شي. سلیمان د همدغو ځوانانو له ډلې څخه یو دی. دی هره ورځ د کابل په کارتینو کې د سرک یو څنګ ته له خپلې کراچۍ سره ولاړ وي. وایي همدې کاروبار یې ژوند جوړ کړی. دی له نورو ځوانانو هم غواړي چې خپل ځان ته کاري فرصتونه برابر کړي.
څوک چې کار نه کوي هغه کاروبار ته راشي، خپل خلکو چې کار ونه کړي کار دی نه ده چې تا کور ته راشي، تا ته وایي چې راځه ما وکړه. الله پاک ویلی دی چې تا حرکت وکړه، زه برکت وکړم.
جاوید اوربل وایي ځوانان باید په لومړي سر کې دا تمه ونه لري چې ښه دنده او لوړ معاش دي ولري، بې معاشه د کار پیل کړي خو پیل دې کړي.
ځوان په کار کولو هغه ښه ښکاري، کار هیڅ وخت شرم نه دی د ځوان دپاره. حتی که دی غواړي چې کار وکړي، د کار سره مینه ولري، باید د مفت کار څخه شروع وکړي. که یو څوک درته وایي چې راځه زما سره په دفتر کې کار وکړه، زما سره دغه آزاد کاروبار دې په همدې کې کار وکړه، دا باید د خپل ځان دپاره افتخار وګڼي چې یو څوک ما غواړي چې زه د سره په کاروبار کې مرسته وکړم، یا یو کاروبار شروع کړم، یا مثلا په یو ادارې کې کار ورسره وکړم. یعنی د ځوانانو دپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی غواړي په یو ادارې کې کار وکړي، لومړی باید هغه د کار تجربه وکړي. نو دا مهمه نه ده چې دوی اوله ورځ چې کار ته ورسي دوی معاش واخلي، مفت کار دې شروع کړي، خو کار دې شروع کړي. ځکه د کار اساس چې یو ځل شروع شو، بیا که په یو ورځ کې دته سل افغانۍ ورکړي، پنځه کاله بعد به دی په همدغه برخه کې شاید 1500 یا هم 1500 معاش ولري.
هر ځوان چې غواړي ځان ته کار پیدا کړي باید ډیر زیار وباسي، ځکه نن سبا د کار موندل اسانه خبره نه ده. لومړی باید سی وی جوړ کړي، دویم هغه کاري ادرسونه دی پیدا کړي چې دی پکې تجربه لري، له کاروباري خلکو سره د مشورې وکړي، او د کار موندلو په برخه کې باید هیڅ وخت ناهیلی نشي، ځکه څوک چې هڅه کوي کسل ځله هم ولویږي په یو سلو یوم ځل پورته کېدلی شي. خوږو اوریدونکو، دا تاندې څانګې همدلته پای ته رسیږي. تر بیا راتګه مو په لاس پارم.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی،
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې ونې په خبرونه کې د افغانستان جنوب ختیځ پکتیکا ولایت ته ورزو، او په دې ولایت کې د ښځینه ډاکټرانو د کمبود په اړه خبرې کوو. په ټوله پکتیکا کې یو ښځینه نسایي ډاکټره و چې هغه هم په دې نږدې وختونو کې دنده پریښي، او اوس په دې ولایت کې متخصصه ډاکټره نشته. دا چې د ډاکټرې نه موجودیت میرمنو ته کومې ستونزې راولاړې کړې دي. د سیمې له خلکو، د همدې ولایت له والی، او د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو څخه به یې واورو. په خبرونه کې د مدني قانون یو ماده هم لرو. زه مسوده نیازی یم. مهر د ښځې ملکیت دی. ښځه کولی شي په مهر کې هر ډول تصرف ولري. د افغانستان مدني قانون 113 ماده. قدرمنو اوریدونکو، افغانستان د نړۍ په کچه د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې د زیږون پر مهال پکې د میندو د مړینې کچه لوړه ده. که څه هم په وروستیو څو کلونو کې په لرو پرتو سیمو او ولایتونو کې څه ناڅه صحي خدمات وړاندې شوي دي، خو بیا هم د افغانستان په ګڼو لرو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه ډیر کم یا هیڅ نشته، او کشته هم بیا ښځینه ډاکټرانې او قابلین نه لري. پکتیکا یو له همداسې ولایتونو څخه دی چې ښځینه ډاکټرانې پکې ډېرې کمی، او د مور او ماشوم مړینه پکې ډېره زیاته ده. پکتیکا کې یوازې یوه ښځینه متخصصه ډاکټره و چې هغې هم په دې نږدې وختونو کې دنده پریښي ده. دا چې په پکتیکا کې اوس متخصصه ډاکټره نشته، د دې ولایت د ښځینه ناروغانو درملنه به څنګه کیږي، او له څه ستونزو سره به مخ وي؟ راځئ د پکتیکا د یو څو اوسیدونکو خبرې به واورو چې د ډاکټرې په نه موجودیت کې له کومو ستونزو سره مخ دي.
معلومه خبره ده چې ښځینه ډاکترانو ته نه یوازې چې په مرکز خرنه یا په مرکزي روغتون کې اړتیا ده، په ټولو روغتیایي مرکزونو کې چې پکتیکا کې دي لوی اړتیا لیدل کیږي. ځکه ډېری وخت موږ د دې شاهدان یو چې د ښځینه ډاکترانو د نشتون له وجې مور او ماشوم د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو غوښتنه مو دا ده چې د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا ریاست په دې برخه کې تمویل کوونکي موسسې دي زر تر زره، هم په مرکز خرنه او هم د پکتیکا په اړوند ټولو روغتیایي مرکزونو کې ښځینه ډاکترانې پر دندو وګماري، تر څو پورې دغه لویه ستونزه چې پکتیکاوال ورسره مخ دي، د دې ستونزې نه پکتیکاوال خلاص شي.
موږ تقریبا د تیرو دوو کالو راهیسې په شبخانه کې زنانه په بخش کې تخصصي خدمات وړاندې کول، یعنی موږ متخصصه ډاکټره لرله. اوس 15 ورځې کېږي چې دغه استعفا ورکړې ده، نو یقینا زنانه ډاکټره په ټوله پکتیکا کې نشته.
موږ یو مشتنه ورکې پیدا شوې ده، یا کور کې شبخانه مې نه وریاتی. شپې چې کومه ښځه مریضه شي، لاندې شبخانه نشته چې هغه یې کې واري وړي. که چېرته نږدې ډاکټر وایي موږ مینا کړې وای، کتنه وایي موږ دغه پرې کوبل تر وړی دی. ماشین بې وخته دی، اوو میاشتو پیدا دی، یا ماشین بې وخته نه پیدا کېدی. شبخانه نشته، ډاکټره نشته، ډېر په زوب یورسه.
زموږ په ټولنه کې د فرهنګي او دودیزو روایتونو له مخې په کلیوالو سیمو کې اکثره خلک خپل لوڼو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. که څه هم په کلیوالو سیمو کې میرمنې او نجونې په آزاد ډول له کوره بهر وځي، پټیو کې کار کوي، له ډېر لرې ځای نه اوبه راوړي، خو که نجونې ښوونځي ته ځي بیا نو د ټولو خلکو خبرې ورپسې وي چې د پلانې لور مکتبی ده. همدغه محدودیتونه د دې باعث شوي چې میرمنې د ژوند د پرمختګ له کاروان نه شاته پاتې شي. د پکتیکا ولایت میرمنې هم له همداسې مشکل سره مخ دي. میرمنې هر ورځ بلا ستونزې ګالي او تر ټولو لویه ستونزه یې صحي خدماتو ته نه لاسرسی دی. پکتیکا کې د ولادي ناروغیو یوه متخصصه ډاکټره هما امیری وه چې نږدې څوارلس میاشتې یې هلته کار وکړ، خو اوس یې خپله دنده پرېښې او بیرته کابل ته راغلې ده. دا چې ولې ډاکټر هما خپله دنده پرېښې ده، نوموړی یې په اړه وایي: ما کومه خاصه ستونزه نه لرله. په پکتیکا کې مې ډېر خدمت وکړ. نسایي ولادي برخه کې مې هم د تداوي او هم د ستاندر په برخه کې ډېر تغیرات راوستل. هلته ما هیڅ امنیتي ستونزه نه لرله. هلته ډېر ښه خلک دي، د ښځینه ډاکترانو ډېر احترام کوي، نو ځکه مې هیڅ ډول ستونزه هلته نه لرله. په یوه داسې ولایت کې چې نږدې یو میلیون وګړي لري او هیڅ متخصصه ډاکټره پکې نه وي، روښانه ده چې اوسیدونکي مخصوص میرمنې ډېرې ستونزې ګالي. له ډاکټر هما مې د پکتیکا ولایت د میرمنو صحي وضعیت په اړه پوښتنه وکړه. نوموړی ویل هلته میرمنې له ډېرو صحي ستونزو سره مخ دي، هغوی ته باید ژر تر ژره نسایي ډاکټره ولیږل شي.
په هغه ولایت کې چې متخصصه ولادي ډاکټره نه وي، تبن چې هلته به ډېرې ستونزې وي. زه د پکتیکا ولایت د میرمنو لپاره ډېره اندېښنه لرم، باید ژر تر ژره د هغوی مشکل حل شي. اوس هم ما ته له هغه ځایه میرمنې زنګ راوهي، حتی د غزنی له اندړو او د پکتیا له زرمتو هم ما ته میرمنې د تداوي لپاره راتللې، خو اوس به هغوی ډېرې سرګردانه وي او زیاتره میرمنې د تداوي لپاره کابل یا پاکستان ته ځي.
په پکتیکا کې د ښځینه متخصصې ډاکټرې نه موجودیت او له دې بابته میرمنو ته د راولاړو ستونزو په خاطر مو د پکتیا والي الیاس وحدت پوښتلی. د نوموړي په وینا په پکتیکا کې نږدې شپږ پنځوس قابلې او نرسانې د میرمنو لپاره صحي خدمات وړاندې کوي. د والي په خبره په پکتیکا ولایت کې څوارلس ایم ډي او دوه متخصصو ډاکټرانو ته اړتیا موجوده ده.
دغه مرکز کروچ په دې کې درې روغتونونه دي او نورې کلینیکونه دي. په دې کې شپږ پنځوس دغې ښځینه برخه ده یا قبیلې دي یا نرسانې دي. خو موږ په پکتیکا کې متخصصه ډاکټره یا ام ډي ډاکټره د ولادي او نسي په برخه کې نه لرو. دغه ډاکټر صاحب هما چې وه د مرکزانې په روغتون کې وه، خو دلته یې کار وکړو څه وخت دپاره، اوس دپاره یې کورنۍ ستونزو له امله استعفا ورکړې ده. نو موږ اوس د اوس دپاره موږ په مرکز او ولسوالیو کې څوارلس ام ډي ښځینه ډاکترانو او دوو متخصصو ته ضرورت لرو. دا د موږ د تشکیل کمبود ده او دغه بستونه موږ اعلان کړي دي.
ښاغلی وحدت له ښځینه ډاکټرانو څخه هیله لري چې اراده شي او په پکتیکا کې د میرمنو ته خدمت وکړي. نوموړی د هغو امتیازاتو او اسانتیاو یادونه هم کوي چې ښځینه ډاکټرانو ته په پام کې نیول شوي دي.
موږ دوی ته ښه لوړ امتیازي معاشونه ورکوو، د ژوند ټولې اسانتیاوې ورته برابروو. تر څنګ موږ د نورو ډاکټر صاحبانو هم هیله دا ده چې راشي پکتیکا کې بستونه خالي دي. د متخصصې ډاکټرې دي، ام ډي ډاکټرې مرکز او ولسوالۍ، د یوې متخصص ته تر اتیا زرو افغانیو او د یوې ام ډي ډاکټرې ته تر شپېتو زرو افغانیو معاش ورکوو. محرم ته دنده ورکوو، د ژوند ټول شرایط ورته برابر. اصلي لامل دا دی چې پکتیکا کې اوسېدونکي ډاکټران نشته، ښځینه ډاکټران او د نورو ولایتونو چې راځي په اسانۍ سره نه راځي. که راځي موږ به ډېر درناوی وکړو، موږ به هرکلی وکړو، موږ ټول شرایط ورته برابر. او دا په دې باندې د دې ملت حق دی، یو څوک چې دې تر ډاکټرې رسېږي یا څوک متخصصه کېږي، لږ لږ تر لږه دغه یو کال چې د ملت مصرف چې شوی، هغه یو کال خو دې د هغه مصرف مقابل کې بیا ملت ته خدمت وکړي. تر موږ هر ډول خدمت ته حاضر یو.
بالاخره د دې ستونزې د حل لاره څه ده؟ په هغو ولایتونو کې چې ښځینه ډاکټران نشته، اصلي علت څه دی؟ ولې څوک نه حاضرېږي چې په دې ولایتونو کې کار وکړي؟ موږ دا موضوع د عامې روغتیا له وزارت سره شریکه کړه. د عامې روغتیا وزارت له ولایتونو سره د اړیکو د ریاست سرپرست ډاکټر عبدالولي په وینا نامنی د دې باعث شوې ده چې ښځینه ډاکټران زړه نه ښه کوي چې داسې ولایتونو ته د کار لپاره لاړ شي.
څنګه چې تاسو ټول واقف یاست، د پکتیکا ولایت د افغانستان د هغه پنځو شپږو یا اوو ولایتو د جملې څخه دی چې د مرکز څخه لرې پروت دی. د ناامنۍ کچه هم هلته زخت ډېره ده. د وزارت ساتنې د تشکیلاتو د مخې څخه هر ولایت خپل په تشکیل کې ولایتي روغتون لري چې ولایتي روغتونونه خپل په تشکیل کې مختلف بخشونه لري. یعنی موږ په هر ولایتي روغتون کې په نسایي ولادي وارد کې د اقل څلور نسایي ولادي متخصصین لرو په تشکیل کې د چ څوک نازریږي چې په داسې لرو پروتو سیمو کې چې هغه هم نام نه یې هلته وظیفه اجرا کړي دا به زه فکر کوم چې د وزارت صحت همې مشکل نه وي دا مشکل د حکومت دی د مملکت په سطحه دی چې د نامنیو کچه لوړه ده او فیمل سټاف چندانې زړه نه خوښوي چې په لرو پروتو سیمو کې کار وکړي
خغلی عبدالولی زیاتوی په ټولو ولایتونو کې دوی د خزینه ډاکټرانو لپاره بستونه لري عامه روغتیا وزارت کوښښ کوي چې په ټولو ولایتونو کې د خزینه ډاکټرانو د نه موجودیت ستونزه حل کړي
موږ په خپل رسمي تشکیل کې بستونه لرو یعنی داسې نه دی چې هلته د بست کمبوتي دا چې څوک نازریږي چې په داسې ولایت کې کار وکړي دا یو بېله ستونزه ده خو وزارت صحت عامه همیشه د رهبري په دې تلاش کې دي چې وکولی شي خپل پرسونل د ولایاتو په کچه باندې پوره کړي بالخصوص ښځینه سټاف نو دا د وزارت صحت عامې یو مهمه وظیفه ده چې خپل پرسونل هایر کړي کورسونه تلاشونه جریان لري موږ نشو کولی چې صحي پرسونل خصوصا زنانه پرسونل په زور سره واستوو یو ولایت ته دا یو سکتوري وزارت دی او دی په امنیتي چارو باندې کار نه لري خو تر یو اندازې پورې په امنیتي ساحه کې هم موږ کولی شو چې د دې هغه کوم مشکلات حل کړو د مثال په ډول زموږ په لرې ولایتو کې د شفخانې په انګړ کې یا د شفخانې تر څنګ موږ فامیلي هاوس یا کورونه چې د هغه ډاکټر صاحب مشکلات د فامیل سره حل وي موجود دي یعنی د دې خود څخه مشکل نه لري واقعا نه یوازې د فیمل سټاف یا د زنانه پرسونل کمبود بلکې د طبابت یا د صحي بخش په هر قسمت کې د سټاف کموالی یو غټه ستونزه ده
د عامه روغتیا وزارت مسول په خبرو کې مو واوریدل چې دوی نشي کولای هغه ولایتونو ته چې متخصص ډاکټران پکې نشته په جبر سره ډاکټران واستوي دلته پښتنه دا چې کار روغتیا وزارت په جبر او په زور څوک نشي لیږلی نو د پکتیکا ولایت په څیر لرو پرتو سیمو کې چې میرمنې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري څه باید وشي و موږ غوښتل دا موضوع له حقوقي اړخه وارزوو په همدې اړه مو د حقوقي چارو کارپوهې شهلا فرید نظر پوښتلی دا چې په پکتیکا کې خزینه ډاکټر نشته او روغتیایي خدمات په ډیره ټیټه کچه کې دي آیا دولت کولی شي هلته به خزینه ډاکټر وربولیږي دا ډیره مشکله ده ځکه د افغانستان د کار قانون وایي هر هغه کس چې له دولت سره د کار تعهد کوي یا د دولت د کارکوونکي په توګه مقرریږي په دې معنا نه ده چې د افغانستان هرې څنډې ته یې ولیږي او هلته کار پرې وکړي هغه د خپل استعداد او مسلکیتوب پر اساس په داسې ځای کې کار کول غواړي چې هلته د کار آرامي هم ولري له بل پلوه یو خزینه ډاکټر باید په داسې ځای کې کار وکړي چې امنیت ولري اوس پکتیکا هغه ولایت دی سره لدی چې یو خزینه ډاکټر نه لري خو نور ډاکټران چې د پکتیکا نه دي هم نه غواړي د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په خاطر هلته کار وکړي ځکه چې امنیت نشته په همدې سبب دا د پکتیکا والو لپاره یو لوی ستونزه ده چې روغتیایي خدمات پکې نشته او د میندو د مړینې کچه هم ډیره لوړه ده له بده مرغه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې خلاصه کوي چې موږ هلته خزینه ډاکټر نه شو لیږلی خو کدوی په هغو ولایتونو کې چې خزینه ډاکټرانه نشته د روغتیایي خدماتو لپاره ځانګړي پلانونه او پالیسي درلودلای د غستونځ په حل و اوس هم د عامه روغتیا وزارت داسې پالیسي او ستراتیژي نه لري چې په ولایتونو کې خزینه ډاکټرانو ته د کار زمینی برابر کړي
داستا غوندی دلبرا او دلبرا لری پسڑ بنه نوی پر هرا لری های های پسڑ بنه نوی پر هرا لری سوچ داستا غوندی دلبرا او دلبرا لری پسڑ بنه نوی پر هرا لری های های پسڑ بنه نوی پر هرا لری
آمین اللہ دی مومنان پہ امن آمین اللہ دی مومنان پہ امن او استاد خونستر گول شرا او شرا لری بزڑ بنہن وی پر ہرا لری ہے ہے بزڑ بنہن وی پر ہرا لری